آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکمون.
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلینچو د آنلاین کتابونو په اړه باوري
حجم یې نسته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالۍ د لرغوني باغ اندر کند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واورئ چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نجارو کوو، سرای نجارو کوو، یوه لپه غنم پله پکې نه سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې هسې مخې ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین و. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال و. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیښه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب هغه کتابونه کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي. بیا ماخذونه ګوم دي، مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چی نه سویلای، د مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د ښاغلي جیر په باور د پوهاند کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چې اصلا د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې، د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمال کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کړي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن دی پښتانه دي. نو کاکر صاحب دلائل وایي، نه یوازې چې پېښه روایت کوي بلکې دلائل وایي، او د دلائل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د ښاغلي زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړي دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړي دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څلی کې د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1913 تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاقت دی. او دا او همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جو ورکی کاکر سے بیوٹی ریج مونیک سره ده. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي، مګر کاکر سے بیو دا سره ده چې لدن نه شي تیرېدل.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتاتیا کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ پاړه یو سر تر کار لاندې وو، پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د په نظر د مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثار او ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهم دوري د افغانستان باندې کې دغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد د ملین د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې، او بل دا انګلیزي دی، او بل هغه دی د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیزي کې دی، دا د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوی کتنه د تاریخي لاسره زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس، او بل یې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه غټ جنرالی سیاست مداری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، له آمو سیند نه تر اباسین پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان یې جوړ کړ، او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د غیاد داشتونه چې و د راپورټونه چې و د آرشیفي مواد معلومات چې و د په ټایپ سره لیکل شوی و هغه په غټو تورو غټو حروف سره نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شو ډېر مهین و سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګلیسي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې وم اول ته آرشیفی مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم دی کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته و هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسوسانو په وسیله راټول کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د بریش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي دي د الته خوندي دي څو چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب د خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شته چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پری دي هغه کوم د سینې د ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وای الته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول خو غیر دیر پر ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښې هغه پیښې چې رقم چې پیښې شوې دي د هغه باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټول کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد مزه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي چې ارشیفونه کې کېږي شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداشتونه د مشاهدو د کتونو نه بخي لیکل چې اتمان بده اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د حقیقي یو آینه یو بیان یو ښکاره وي
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې په دې باندې اعتقاد کولای شي
نو خبره په دې یعنی په ټولیز د روسي اعتقاد یو باندې شي کولای اما فقط مختلفو خاصو موضوعاتو باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوندم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقع یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی په دې سره
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شاینا سم لیکلی دا او برعکس کوم نور سه لیکلی دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه ده مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص له خو دي چا بل مذهبي نظر چا د سم نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر لیکلي او چون آثار دي دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کی هغه مواد په نه استفاده کی چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دي چې منابع دي دي اما د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید ټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی او لستونو کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نورو بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده دی کې هغه هغه دغه نشریم چې دی ډیره مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغه معلومات راټول کړي هغه نه معلومات او دغه نور کسان چې د سانه کې حاضر دي هغه روایت به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وای دغه پیښې را برسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه به تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپل وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغه په هدایت باندې د سره تورو شوې ده
د پوان کاکړ اروا دي شادوي د خبرې په 2001 کال کې لاس جوړو سره کړې وي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د پانتونیو شمیرو سدان وای په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته خولدی کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دی اخو د پرلیک کتابونو مسولین وای د معاصلان او ځوانانو د ارتیا له درکېدو وروسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅه پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي د پانتون یو شمیر معاصلان وای د علمی مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ڈی اف کتابونو ګټه اخلي په دې اړه نور جزئیات د بصیر الحق عادل پوراپور کې
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډېرې وخت په فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب او نورو خاله رسنیو باندې تیریږي ترڅنګ په دې ورستیو کلونو کې علمی برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده یو شمیر ځوانانو په دې ورستیو کې د واتس اپ او ټلګرام لاره انلاین کتابتونونه جوړ کړی دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وای د یاد پر لیکه کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستونزو وروسته ور پیدا شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان د کوونکو او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسي نشي پیدا کولای. خاغلی رښتینی وای
زموږ سخبری کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي، په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي وویل
موږ دا مناسبه وګڼل او دا مو یو غوره لار وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیکه واتس اپ ګروپ د لارې یا د ټولنیزو رسنیو د لارې یو داسې آنلاین کتابتون ولرو تر څو له یو بل سره نظریات شریکو، له یو بل سره کتابونه شریکو او بیا ځوانان پکې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له آنلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسي ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپل خوخي وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټري څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زه
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګ ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورسخه اخلم. د دې ګټې ډېرې دي. لومړی ګټې دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي، دویم ګټې دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د آنلاین یا پر لیکه کتابتونو اغیز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېری ځوانان کتابونه په پیسو نه شي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي د معلوماتو زیاتوب دپاره. کله چې څوک په سفر باندې ځي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بې کاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنو کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارډ بڼه د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان له انټرنیټ سمه او اغیزناکه ګټه نشي اخیستلی، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیرېدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانېشم، په دې خړ خیبر کې څه دي بیل خاورو. د خړ خیبر په زړه کې لا هم د شعر او شاعرۍ هڅې روانې دي، حالاتو په سکړې نه دي. د دې درې د جمرود د سیمې له یوه شاعر ریاض اپریدي سره د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر شخېدلی دی. د ریاض اپریدي تر اوسه د سوي ځیګر او غوړېدلې دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوي دي. تر دې وروسته یې خپله شاعري د گنج په نوم په یوه ټوکې بیا په دوهم او درېیم کې خپره کړې ده. دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په روسیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده. ریاض اپریدی وی چې لا هم نږدې سل ناچاپ غزل لري. له ښاغلي اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څرنګه روانې دي.
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډیر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه. د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا، جگر صاحب، ساغر صاحب، مراد شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی صاحب، پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب نگرانی کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وخت هم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې. ګڼ ادبی تنظیمونه دي، فعال تنظیمونه دي، مشاعرې کوي. جمرود ادبی لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعرې کوي، تنقیدي غونډې کوي، ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي. خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبي سفر لري. په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي. حمزه ادبي بهیر دی، حمزه ادبي لښکر دی، دغه سې چې کوم دی خیبر ادبي جرګه، نو ګڼ ادبي تنظیمونه دي دغه سې چې کوم دی. ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبي ستوري منظر فریادي سې په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبي سفر مخ په وړاندې بوزي.
صحیح، تاسو چې کومې نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني. د کې زیاتره وفات شوې دي. منظر افریدي صاحب نوم تاسو واغستې، دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدر یې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب
بالکل ګرانا واقعي چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګ ملګری پاتې شوی دی او دغه سې چې تاسو نوم واستو منظر فریادي صاحب او دغه سې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر دا کا او طرف دی صاحب د کندهار افریدی او میا جهان خیال منس صاحب دی او داسې د سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټولو مرخوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي. نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې وی لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبي غونډې کیږي.
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل، خاص کر مشران او شاعرانو سره، اغه مشران سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي، خپل ځواني ورته ورکړي. ریاض افریدی صاحب
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وی. نو موږ د دې په قدر پوهېدلی یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده، ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی. نو دوی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوندي دي نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي. نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه، بلکې زه وایم چې که وس مې کېدی نو په سر به مې
ګرځي. ریاض صاحب چې تاسو وی چې دغه راشه درشه ډیر ضروری وي او که تاسو وس کېدی نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای او که خپل شخصي حالت راکې سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکلی او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړي. ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 250 کلن دی، یعنی 250 کلونه یم او زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما 14 کلونه عمر و په شعر لیکلو مې شروع کړی او وجوهات دا و چې زما والد صاحب الله جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغه سې یاد وو چې بک یو شعر هم کم نو وته یاد ټول وته یاد وو مونږ زانګو کې داغه نه اورېده او دې شعرونو یا دې اشعارو په مونږ باندې ډیر جوړ اثر کړی. نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغه سسوار لسکلون عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تلو ما هغه وخت ما تر ریاض ما شوم نو ما غستو ما کلام ویلو یا هغه حمزه بابا لهدر جوشی سی و دوست محمد خان کامل سی په سټیج ناستو دا رستو بیا ما پی جاند چې دا پیاوړي شخصیت دي و هغه چې کوم داد ما ته راکړې او کوم انعامات راکړې او هغه په ما کې یو نه خدمتونکو تحریک پیدا کړې د تر اوس وخت پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر او ادب طالب علم یم نو تر دا وخت مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی، زیات کار مو غزل د پاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته غزل زیات ته، ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات غزل سم زیات کارولې شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو، دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي، دا یو نوې غزل دی چې پریک د چې می خامخا پریک دی سین په مینس کې.
واه جی واه، ډیر
پریک دا، پریک د چې می خامخا پریک دی سین په مینس کې، خیر دې کبیر رحمدی چپی د سین په مینس کې.
واه.
او زه سین په مینس کې ته ولاړ په کیناره ای، زه سین په مینس کې ته ولاړ په کیناره ای، او مړ به يم چې ترا لرازی سین په مینس کې.
واه واه، ډیر خو
ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، او ما خو چې لاس برا کوي سین په مینس کې.
ډیر خو.
او عشق عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم، او ډوب کړه چې می سمره ډوباوي د سیم په منس کې.
ډېر.
او لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا، لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا، چاته اوس ناری سوري وهي د سیم په منس کې.
واه 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 واه، ډېر ښهسته غزل دی، له مطلع نیولې تر مقطع پورې هر شعر نادره مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکمو د خیبر درې د جمرود د سیم له شاعر ریاض افریدی سره اوریده. حمزه بابا وای د جمرود دشت کې ګرځم، د خیبر درې ته ګورم، د عزت د پښتنو دی دغه خاوره د افغان ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو، خو اوس به کیسې ته مخه کړو. د څار په نوم د عابل سپوږمۍ لنډه کیسه لدیز خور.
دی پارک دی زړی ونی لڅانګې پاڼه مخې ته راول ویدا، خې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوا، د خپلې څانګې بیل شوا، ورچټ شو، راوای غستا په ګوتو کې تاووالا، ورسره سوړ اسویلای لخلی وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پریښوده، سر یې پورته کړ، ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونه یې وڅنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اتم میاشتې شوي وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی، له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې، د خپل جاکټ پر لستورو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه ریښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه، له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دی به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په و دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی؟ بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، کرانه وړ هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلې.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی او د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړي دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردونا چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چلای هم د سختو جګړو نامنو یو مسکنه یا هم د خپل ناوې د ولور غټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نجار کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه ک الله ودري ګلال اچي او بدر په سیوا چوم، ودري ګلال اچي او بدر په سیوا چوم. لپی لپی
په مسافرو پسې درنه اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په معنی ورچخت.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي او په پسې شیندو خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، ترڅو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوله په غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لار نه جارو کوو، تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو، بس دغه دودونه په موږ کې مو.
ګران یار تل مسافر کیم، خرم د زړګي بینی جدای کیم. ګران یار تل مسافر
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د مو په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو دغه دی دا دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي، او الته ویشل کی بیا دی غتر څنګه اغه څوک چې مسافر کله دیغو دی کورنۍ یو نفر غک کوي سپلانکه کله دیغو دی خ سفر په خاطر باندې دعا وته خوب تمین
پری دی دزړه زخمونه زازا په مخا دی زیلی ګلونه زازا په مخا دی زیلی
له هم دې راپور سره د ازادي رادیو مجلې دا غنران غاړم تربلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم شدی وی.